افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې ته رسېدلی دی. د سولې عالي شورا تمه ښیي چې دا خبرې د تلپاتې سولې سبب سي. پیل له خبرونو کېږي. له نوریاس نوري نه اوري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته رسېدلی دی. د پاکستان یوې محکمې له زندانه د دې هېواد د پخواني صدر اعظم نواز شریف په ضمانت د خوشي کېدو غوښتنه رد کړه. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف اسکر مامین د دې هېواد د نوي صدر اعظم په توګه ټاکلی دی. خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته رسېدلی دی. زلمی خلیلزاد نن په یو لنډ ټویټري پیغام کې ویلي چې په دوحه کې به د طالبانو له یوه زیات باصلاحیته پلاوي سره خبرې وکړي. هغه دا یو مهم فرصت بللی او له قطر څخه یې د کوربتوب او له پاکستانه هم سفارت د اسانتیاو برابرولو په خاطر مننه کړې او ویلي دي چې خبرې پیلېدو ته نږدې دي. ښاغلی خلیلزاد نه دي ویلي چې د طالبانو له کوم صلاحیت پلاوی سره به دا ځل خبرې مختوړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو د مشر مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر د قطر مرکز دوحې ته رسېدلی دی. نوموړي وویل دا لا معلومه نه ده چې مولا برادر به د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ په خبرو کې برخه ولري کنه. خو له دې وړاندې طالبانو په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي وو چې مولا برادر د عباس ستانکزی د دې خبرو مشري کوي. تر دې مخکې عباس ستانکزی هم له امریکایي پلاوي سره څلور ځل خبرې کړې دي. طالبانو ویلي د قطر په دې پړاو خبرو کې به چې څلور ورځې دوام کوي. دواړه لوري بیا هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور او د دې هېواد له خبرې نورو ته د زیان نه پېښولو پر مسلو خبرې وکړې. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی وایي د سولې د مشورتي جرګې له جوړېدو هدف د سولې په برخه کې یوې ملي اجماع ته رسېدل دی. ښاغلی داودزی دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړې او وویل چې په دغه جرګه کې به د ټولنې ټول قشرونه او سیاسي مخالفین ګډون کوي.
هدف عمومی از تدویر لوی جرگه رسیدن به اجماع ملی جهت تأمین و تحکیم صلح پایدار در کشور است. یو هدف کلی و جامع و عمومی است.
خاغلی داودزی وویل دغه جرګې نتیجې به بیا د کابل دریم کانفرنس ته وړاندې کیږي. د نوموړي په وینا په دغه جرګه کې به شاوخوا 2000 کسان ګډون وکړي چې لږ تر لږه 30 سلنه به یې ښځې وي. په پام کې ده چې دغه جرګه د روانې هود میاشتې په شپږویشتمه جوړه شي. په شمال زون کې د 209 شاین قلو اردو چارواکي په بلخ ولایت کې د 11 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قلو اردو ویان محمد حنیف رضایی وایي چې دغه وسلوال د دې ولایت د چمتال ولسوالۍ په دو سیمو جوی شور او البرز کې د کماندوز واکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د هغه په وینا د دغو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو یو زندان هم له منځه وړل شوی او د ملي پولیسو لس تنه د طالبانو له منګولو خوشی کړی شوی دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان یوې محکمې له زندانه د دې هېواد پخواني صدر اعظم نواز شریف په ضمانت د خوشي کېدو غوښتنه رد کړه. دا خبره د هغه د مسلم لیگ نواز نون ګون مشر خواجه آصف کړې او ویلي دي چې د محکمې د دغه پریکړې پر وړاندې به د استناف غوښتنه وکړي. نواز شریف چې د مالی فساد په تور په 2 کلونو بند محکوم شوی، روغتیایي وضعیت یې له زندانه د خوشي کېدو اصلي دلیل ښودل شوی و. له دې مخکې هم په یوه روغتون کې د هغه درملنه شوې وه. د پاکستان پخواني صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د محکمې دغه پریکړه خواشینوونکې بلل. نواز شریف چې درې دورې د صدر اعظم په توګه دند تر سره کړې، په 2010 کال کې د پاکستان سترې محکمې سلب صلاحیت او له دندې لرې کړ. په 13 دسمبر میاشت کې د فساد ضد محکمې نوموړی د عوایدو د مالي سرچینو د پرساتلو په تور په 2 کلونو بند محکوم کړ. له هغې وړاندې هم نوموړی په جولای میاشت کې په لندن کې د عصري اپارتمانونو د پیرلو په جرم په 10 کاله بند محکوم شوی و. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف اسکر مامین د دې هواد د نوي صدر اعظم په توګه ټاکل هیدي. د ولسمشر دفتر نن په یو تویټر کې ویل چې نوموړی د ولسمشر د یو فرمان له مخې ټاکل شوی دی. څلور ورځې مخکې نظربایف په خوانی حکومت اړنګ کړی و ویل چې هغه د خلکو د ژوند په ښه کېدو او د انرژي له سکتور پرته د متنوع اقتصاد په ایجادولو کې پاتې راغلی و. 53 کلن مامین له 2018 کال راهیسې د مرستیال صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې ده. ویتنام هغه کمیډین چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون پیښې کړې وې هانوی ته د کیم تر رسېدو یوازې دوه ورځې مخکې له دې هېواده وایست. ټاکل شوی چې کیم د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د راتلونکي چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو په هانوی کې وګوري. استرالیایي کمیډین هاوارډ ایکس چې نن د هانوی له هوایي ډګره بینکاک ته چیرې چې هلته اوسې بیرته واستول شو، د هانوی په اوپرا خونه کې له یوه بل امریکایي کمیډین سره چې د ډونالډ ټرمپ رول لوباوه په یوه جالي غونډه کې د کیم جونګ اون پر ځای رول لوبولی و. هغه ویلي چې پولیسو ورته ویلي چې له دې هېواده د ایستلو په اړه ویلي چې ویزه اعتبار نه لري. او د اوسکار د جایزې د ویش یو نویوم مراسم تیر شپه د لاس انجلس په هالیوود کې ترسره شول. د فلمونو په دې فستیوال کې بوهیمن رپسودی څلور جایزې، بلک پینټر درې جایزې، گرین بوک درې جایزې او روما درې جایزې وګټلې. گرین بوک د کال د تر ټولو غوره فلم جایزه وګټله. رامي ملک د بوهیمن رپسودی په فلم کې د لوبغاړي په توګه د رول لوبولو په خاطر د تر ټولو ښه نارینه هنرمند جایزه وګټله. اولویا کولمن هم په فاوریت کې د خپل رول په خاطر د اوسکار د سګنی کال د تر ټولو غوره ښځینه لوبغاړې جایزه ترلاسه کړه. دا د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. نن په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي هیات ترمنځ د سولې بل پړاو مذاکرې کیږي. د سولې عالی شورا ورته هیله مندي څرګندوي.
داسې معلومیږي چې ان شاء الله اوسنۍ ناسته مهم ناسته ده او امیدوار یو او هیله من یو چې هلته ژر تر ژره تصمیم ونیول شي تر څو مذاکرات دولت او طالبانو ترمنځ پیل شي.
د سولې علي شورا وایي د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو هدف د سولې په برخه کې یوې اجماع ته رسېدل دي.
هدف عمومی از تدویر لوی جرګه رسیدن به اجماع ملی جهت تأمین و تحکیم صلح پایدار در کشور است.
دا هم ورته چې د افغانستان د شوزو شبکه د سولې په پروسه کې د شوزو پر 50% باندې ټینګار کوي. اجرایی ریاست وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بې برخلیک حالت د هیڅ چا په ګټه نه دی. د اورزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې موټر چلونکي وایي چې دغه لار د امنیت له کبله د دوی پر مخ تړل شوی.
زړه لار د لینور لار د کجور لار دغه باندې ټیک لای شي. طالب دا راته وایي، حکومت به راته وایي، وایي شخصا به زما پر لار باندې راځي، پر بل بل باندې ولاړ شي، ولاکه پر پښو ولاړ راسه ولاړ شي.
په خوست کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل شو.
د ټولو یو ورونو خنځه هیله کوم چې یو د ځان لپاره، یو د سول لپاره، یو د هیواد لپاره ونې ولګوي چې زموږ په ګران هیواد کې سوله راشي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اورئ چې د شمالي کوریا او امریکا د مشرانو ترمنځ دویمه سرمشریزه کیږي. یو کلی زر ژغونه ډرامه د خپرونې په وروستیو شیبو کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي چې د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینه دوحې ته رسېدلی دی. زلمی خلیلزاد نن په ټویټر کې لیکلي چې په دوحه کې به د طالبانو له یوه زیات باصلاحیته هیئت سره خبرې وکړي. هغه دا یو مهم فرصت بللی او له قطر څخه د کوربتوب او له پاکستان هم سفر ته د اسانتیا برابرولو په خاطر مننه کړې او ویلي دي چې خبرې پیلېدو ته نږدې دي. د سولې علي شورا هیله لري چې د قطر غونډه به بالاخره بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د خبرو تیرو څلورو پړاوونو د افغان حکومت لپاره ښه خبرونه نه درلودل، د خبرو په پنځم پړاو کې د ملا برادر ورګډېدل هیله بخون کې ښودل شوي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې ملا برادر د طالبانو یو مهم مشر دی او د پریکړو صلاحیت لري. د دې شورا ویان سید احسان طاهری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
ملا برادر یو مؤسس د تاریخ طالبان افغانستان او د طالبانو د تصمیم گیری هیئت نه یو غړی دی. داسې معلومیږي چې ان شاء الله اوسنۍ ناسته مهم ناسته ده او امیدوار یو او هیله من یو چې هلته ژر تر ژره تصمیم ونیول شي تر څو مذاکرات دولت او طالبانو ترمنځ پیل شي.
ښاغلی طاهری وایي د قطر په دې ناسته کې به د بین الافغاني خبرو د پیلېدو تر څنګ په اوږدمهاله اوربند هم بحثونه وشي او دوی د ناستې په پای کې د یوه خبر د اورېدو هیله لري. په ورته وخت کې په همدغه ورځ د سولې دالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی هم په یوه خبري غونډه کې ملا برادر یو مستقل مزاج او د فکری استقلال درلودونکي شخصیت کړل او تمه یې وښوده چې د قطر غونډې سره هممهاله د نوموړي رسیدل هلته ښه تمام شي. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د 12 کلنې جګړې د پای ته رسیدو او په دغه هیواد کې د سولې د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د افغانستان د سولې لپاره امریکایي پلاوی نن دوشنبه د فبروري 15مه د قطر په پلازمینه دوحه کې بیا د طالبانو لاستازیو سره خبرې وکړي. د دغه خبرو په تیر څلورم پړاو کې چې په دوحه کې ترسره شوه او شپږ ورځې دوام وکړ، دواړو لورو اعلان وکړ چې پر مهمو موضوعاتو یې وی عمومي موافقې ته رسیدلې دي. د راپورونو له مخې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش او د دې مسلې یقیني کول چې له افغانستان به بیا القاعده یا نورې سخت دریځ ډلې د وی اډې په توګه کار ناخلي، هغه مسایلو چې دواړه لوري پرې سلا شوي وو. د دوهې د روانې غونډې د اجنډا په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو طالبانو ویلي چې د شیر محمد عباس سنګزي په مشرۍ د 14 کسیز پلاوی په ترکیب کې به د دوی سلور مشران له پاکستان هم په دې خبرو کې ګډون کوي. طالب وین زبیولا مجاهد ویلي چې د طالبانو مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر هم د قطر مرکز دوهې ته رسیدلی دی. ښاغلی مجاهد د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل دا لا معلومه نه ده چې ملا برادر به د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ په خبرو کې برخه ولري کنه. که څه هم دغه ډلې وړاندې په یو خبره کړې اعلامیه کې په خبرو کې د ملا برادر ګډون رد کړی، خو پخوانی طالب چارواکي او د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل فکر کوي چې د قطر په ناسته کې به ملا برادر برخه واخلي او له دې ناستې به ښې پایلې ترلاسه شي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه پورې د وزیرانو د شورا له ناستې مخکې رسنیو ته وویل افغان حکومت هم مسؤلیت لري چې د سولې په وړاندې خنډونه لرې کړي.
دولت افغانستان
نشودن دی وای موږ هم مسولیت لرو چې د خبرو اترو په وړاندې خندونه لری کړو. که بحث دا وی چې خبرې اترې له کوم ډول یو ټیم سره وشي، موږ باید انعطاف ولرو. دا یو ټیم جوړ کړو چې په ترکیب کې حکومتي استازي، سیاسي او ملي اتحادي وي، او دغه یو ټیم جوړول کولای شي چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې د طالبانو هر ډول بانا لری کړي. خو ښاغلی عبدالله طالبان د سولې په وړاندې لوی خنډ بولي، ځکه په خبرې یا د ډله لا هم له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره یوې پایلې ته نه ده رسېدلې. په وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه هلې ځلې تر بل هر وخت تیزې شوې دي، خو هغه څه چې امریکا او افغان حکومت یې هیله لري د بین الافغاني خبرو پیل دی. امریکایي چارواکو وړاندې ویلي چې له طالبانو سره به له هرې وروستۍ پرېکړې مخکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابروي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
مامور دل چې د سولې علي شورا هیله شي چې د قطر غونډه به بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره قطر ته رسیدل دي. خلیلزاد نن په ټویټر کې لیکلي چې په دوحه کې به د طالبانو له زیات با صلاحیت هیات سره خبرې وکړي. د افغانستان د ښځو شبکه د سولې په برخه کې د ښځو پر 50% ونډې ټینګار کوي. د دې شبکې مشر نن په یو غونډه کې وویل که د سولې په پروسه کې ښځو ته ونډه ورنکړل سي دا پروسه به نیمګړې وي. تفصیل له نجې سپینه.
د افغان ښځو شبکې غړي د سولې ورستیو پرمختګونو ته په اشاره سره وایي په دغه بهیر کې رامنځته شوي پرمختګونه پټ ساتل شوي او د ښځو ونډه پکې کمرنګه ده. د دغې شبکې مشرې میرمن ماریا اکرمی د دوشنبه په ورځ یوې ناستې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې باید ښځو ته 50% ونډه ورکړل شي.
کله چې موږ وایو افغانې ښځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي، باید لږ تر لږه په ټولو پرېکړو او بحثونو کې حضور ولري او 50% ونډه ورکړل شي، او هیڅ معامله موږ ته د منلو وړ نه ده.
دغه شبکه وایي د سولې او پرمختګ په نامه هر هڅه او حرکت چې د افغانستان د ښځو 12 کلنې لاسته راوړنې زیانمنې کړي، د دوی له کلک غبرګون سره به مخ شي. تر دې وړاندې د مدني ټولنو یو شمېر مسؤلینو او ښځینه فعالانو هم له حکومت غوښتي چې د سولې په پروسه کې باید ونډه ورکړل شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې تر بل هر وخت زیاتې تودې شوې دي. د سولې د هڅو د پټ ساتلو په اړه پخوا هم د یو شمیر خزینه فعالانو لخوا انتقادونه مطرح شوي وو، خو افغان حکومت تل ویلي چې د افغان سولې په اړه هیڅ خبره د افغانستان له خلکو پټه نه پاتې کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی وایي د سولې اړوندو خبرو کې حکومت د هیواد د بېلابېلو قشرونو سره سلا مشورې کړې او د مدني ټولنې او د ښځو ونډه هم له پامه نه ده غورځول شوې. ښاغلي داودزی وویل د سولې په مشورتي جرګه کې هم ښځو ته لږ تر لږه 10% ونډه ورکړل شوې ده.
په دې لویه جرګه کې به د ښځو حضور لږ تر لږه 10% وي، او د ښځو کمیټه نن د تشکیلېدو په حال کې ده او ښځې به پوره ونډه ولري.
د افغانستان د ښځو شبکه په داسې حال کې د سولې په مذاکراتو کې د ښځو په مشارکت ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او طالب استازی نن په قطر کې د خبرو اترو 15 پړاو پیلوي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اجرائیه رئیس وی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به برخلیک حالات د هیچ چا په ګټه نه دی. عبدالله د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو پر غوره کولو ټینګار وکړ. ښاغلی عبدالله د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې رسنیو ته ویل چې انتخابات باید په جدیت تعقیب سي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس په انتخاباتي کمیسیونونو په ځنګړي ډول د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د ناڅرګند حالت په اړه اندېښنه څرګندوي. عبدالله دا حالت د هیچا په ګټه نه بولي او وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوره کولو بهیر ته باید درناوی وشي. ښاغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا د ناستې په پیل کې وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو غوره کول د حکومت لومړیتوب دی او په دې چاره کې باید ځنډ احساس نشي. انتخابات باید په ټول جدیت سره تعقیب شي. زموږ لومړیتوب د کمشنرانو غوراوی دی. کوم لیست چې حکومت ته ورکړل شوی غوښتنه دا ده چې هماغه پروسیجر چې حکومت له وړاندې تعین کړی باید احترام ورته وشي. په اوس وخت کې په کمیسیون کې ناڅرګند حالت په ګټه نه دی. دا یوازې اجرائیه ریاست نه ده چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کمیشنرانو د نه موجودیت خبره کوي، بلکې یو ورځ وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د افغان ولسمشر له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو له ګوښه کولو نږدې 2 اونۍ تیریږي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د راتلونکي اونۍ په پیل کې به نوي کمیشنران په خپل کار پیل وکړي. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري په خبره تر دې دمه د بیلابیلو بنسټونو له لوري په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره د 40 کسانو لیست دوی ته سپارل شوی دی. د انتخاباتو د قانون له مخې له دغه ډلې به ولسمشر 14 کسان د کمیشنرانو په توګه او 2 نور کسان به د دغو 2 کمیسیونونو د دارالانشا د رئیسانو په توګه وګوماري. له دې سره پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د کمیشنرانو د ګمارنې ځنډ به نه یوازې د ولسمشرۍ انتخاباتو پر نیټې اغېز وکړي، بلکې ټولنیز عدالت او حکومت به هم تر پوښتنې لاندې راولي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د وای د کمیشنرانو په ګمارنه کې ځنډ پروسه وګدوي او کمیسیون نشي کولای مهالویش جوړ کړي او دویم دا چې حکومت به تر پوښتنې لاندې راولي. نه پوهیږم بل اخره حکومت له دغه پروسې څه غواړي. که دغه حالت وي مهالویش به جدن اغیزمن کړي. ښاغلی رشید سره له دې چې د کمیشنرانو نه حضور په انتخاباتي چارو کې بیا اغیز نه بولي، خو وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه باید په دغسې پلمو داسې برخلیک ټاکونکي پروسې له ستونزو سره مخ کړي. هغه ټینګار کوي چې په هر اندازه چې د کمیشنرانو په غوراوي کې ځنډ وشي، د دغه پروسې انتخابات به هم له ستونزو او سرخوږي سره مخ کړي.
تاسیزادی رادیو ته غوښیست. د ملي امنیت شورا چارواکي وایي په جګړو کې د ملکیانو د تلفاتو علت وسلوال مخالفان دي، ځکه دوی د جګړو پر مهال د ملکی کسانو له کورونو، جماعتونو او داسې نورو ځایونو څخه ګټه اخلي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې ملکی تلفات زیات شوي دي. تفصیل له خان محمد سین.
په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتونو د سازمان د راپور له خپرېدو سره د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د جنگ کولو د طریقې د بدلولو لپاره جدي کار روان دی او دا طریقه به وکړی شي چې د جنگ پر مهال ملکی تلفات کم کړي. دغه شورا ویاند طارق آریان ازادي رادیو ته وویل
ما بر مردم خود اطمینان میدیم.
دو وبل من خپل خلکو ته ډاډ ورکو چې د جنگ د طریقې د بدلولو لپاره په منظم او لارو کار روان دي. دا طریقه د دښمن په پیژندلو، ځپلو او د ملکی تلفاتو لکمولو سره مرسته کوي. خلک د ډاډ بن وی چې هر داسې پیخه چې رامنځته کیږي زمونږ جدي پام ورته شته.
دی به هم جانبه با قرار میگیرد.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان مخکې تر دې هم د افغانستان پر روانو جنگونو کې د ملکی تلفاتو په اړه راپورونه خپاره کړي چې په اکثرو کې زیاتوالی ښودل شوی دی. د ملګرو ملتو د سازمان په تازه راپور کې راغلی چې په دې هیواد کې د 2018 میلادي کال په پرتله روان کال کې په ملکی تلفاتو کې 11% زیاتوالی راغلی دی. راپور وایي په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 3,804 ملکی کسان وژل شوي چې د 3.5% مسؤلیت یې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر غاړه دی. د ملګرو ملتو په تازه راپور کې دا هم راغلی چې په دغو وژنو کې وسلوال طالبان 10%، داعش 40%، افغان امنیتي ځواکونه 14% او بېلابېله مخالفې وسلوالې ډلې 6% لاس لري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ملکی کسانو پر تلفاتو اندېښنه ښیې وایي په جګړو کې د ملکی کسانو د تلفاتو لامل په نښتو کې د ښکېلو اړخونو لخوا د جګړې د نړیوالو اصولو نه مراعتول دي. د دغه کمیسیون ویاند بلال صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په دې وروستیو کې هغه هوایي بریدونه یا شپنی عملیاتونه چې ترسره کېږي ملکی کسان په نښه کېږي، او زموږ غوښتنه دا ده چې دولت او همدارنګه نړیوال ټولنه په دې اړه توجه وکړي، او همدارنګه وسلوال مخالفین تر څو د جګړې هغه اصول قواعد ته تطبیق شي او ملکی کسان قرباني نه شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په روانو جګړو کې د ملکی تلفاتو په اړه راپورونه خپریږي او اندېښنې زیږوي، بلکې پخوا تر دې هم د هیواد په نام نوسیمو کې د وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو په نښتو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېری ملکی کسان وژل شوي دي. وروستیو څو کلونو کې د ننګرهار، کونړ، بغلان او ځینو نورو شمالي ولایتونو یو شمېر ولسوالۍ د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتو کې د ملکی کسانو د تلفاتو شاهدان وي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
څلور بجې او 22 دقیقې سوې. په خوست کې د سولې نیالګي په نوم د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل سوی. د کمپاین ګډونوال له خلکو غواړي چې د خپل چاپیریال د ښېرازۍ لپاره نیالګي وکړي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
خزان سرا لکڑی دی روان
د افغانستان د یو شمېر نور ولایتونو په شان په خوست کې هم د سولې نیالګي تر نامه لاندې د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل شوی دی. په دې کمپاین کې چې څو ورځې به دوام وکړي د ځوانانو، مدني فعالانو او حکومتي مامورینو ترڅنګ ښځې او نجونې هم برخه لري. خوست والی حلیم فدایی آزادۍ راډیو ته وویل
د سولې د نیالګي پیغام دا دی چې سوله د افغانانو ضرورت دی، یعنی الله تعالی امر دی، او دا زمونږ د افغانستان د حکومت اوسنی فعلی سیاست.
مدنی فعال زینب افغانوی د ویاړ او خوشحالۍ احساس کوي چې د نارینه په خوا کې ښځې او نجونې هم راوتلي دي، یومون او بلچې ورسره دي، او هیله یې دا ده چې یو سانسور او سولیز افغانستان ولري.
ډېر د ویاړ ځای دی، ډېر د خوند ځای دی، او ډېر د خوشحالۍ احساس مونږ کوو چې نن مونږ د ورونو سره یو ځای راوتلي یو، چاره یې اخیستې دي، ولې نیالګي کینوي تر څو یو سوکاله، ارامه او د سولې څخه ډک افغانستان ولري.
د سولې نیالګي د کمپاین په پرانیسته کې لنجونو، ځوانانو او مشرانو سره په لاسونو کې بیلابیل نیالګي، د افغانستان ملي بیرغونه او د سولې په پلوي لیکلي شعارونه هم ورسره ول. د نیالګیو د یاد حشر دوه تنو ګډونوالو نجونو هم په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د ځان، هیواد او سولې لپاره نیالګي کینوي.
خان درونه په وځي دي ونه لګو ونه شرب کړه د نیرګلې کو دا ډېر د خخای زاید د مونږ تل پاتې سره غړ باد افغانستان زنده باد افغانستان. نو مې نسیمه دي حوصله ته سیدون کې په ټولو یو ورونو خان ساحل کم چې د ځان لپاره یو د سول لپاره یو د هیواد لپاره ونه ولګوي زمونږ په ګران هیواد کې سول راش.
د نیالګیو د هاشر ګډونوال سکل د نیالګیو په کینولو کې یو بدلون داخې چې ادارې او افراد یو ځای په نمایشي ډول داسو ځایونو کې نیالګي نه کینوي چې پالنه او ساتنه ستونزمنه وي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په پام کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا کیم رهبر کیم جونګ اون د روان میاشتې پر 28 او 29 نیټه د ویتنام په پلازمینه کې سره وګوري. دا د دواړو مشرانو ترمنځ دویمه کتنه ده. تمه ده چې په دې غونډه کې د کوریا د جګړې د رسمي ختم د اعلان په برخه کې موافقه وسی، خو شایي د مهمو مسایلو په اړه د پاموړ پرمختګ ونیسي. احمد تکلو نور تفصیل.
تکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د ویتنام په پلازمینه هانوی کې سره وګوري. کیم د سرمشري زیته د اورګاډي په وسیله د ویتنام پر لور روان شوی او د شمالي کوریا دولتي رسنیو پرون ټرمپ ته خبرداري ورکړ چې په امریکا کې د هغو کسانو خبرو ته غوږ نه نیسي چې د دوی په وینا د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښېګڼې پر وړاندې خنډونه جوړوي. ولسمشر ټرمپ هانوی ته د خوځېدو پر مهال په واشنگټن کې وویل چې د او کیم ډېره ښه ملګرتیا جوړه کړې ده. د ویتنام د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې ټرمپ به د سه شنبې ورځې په ماښام ویتنام ته ورسیږي او له سرمشریزې مخکې به له ولسمشر نګوین پو ترونګ سره وګوري. د ویتنام حکومت د دې غونډې د تیاریو او حتی د سرمشریزې د دقیق ځای په اړه ډېر لږ معلومات ورکړي دي. د ټرمپ او کیم لومړی سرمشریزه تیر کال په جون میاشت کې وه. په هغه سرمشریزه کې د شمالي کوریا مشر ژمنه کړې وه چې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو په برخه کې به کار کوي، خو له هغه مهاله په دې برخه کې ډېر کم پرمختګ شوی. شمالي کوریا د هغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کوي چې امریکا او متحدانو یې پر دې هیواد لګولي. پیونګیانګ همداراز د 1950 او 1953 کلونو ترمنځ د دواړو کوریاګانو د جګړې د پای ته رسیدو رسمي اعلان او امنیتي ضمانتونه غواړي، خو امریکا بیا د هر راز بندیزونو له لغوه کولو مخکې له شمالي کوریا څخه د اټومي بې وسلې کولو په مسله کې ضمانت او دا ژمنه غواړي چې بیا به هیڅ کله د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه نه کوي. په دې برخو کې تر اوسه تقریبا هیڅ موافقه نه ده شوې، خو دواړه مشران تمه لري چې د هانوی په سرمشري ځکه به په دې برخه کې پرمختګ وشي. ولسمشر ټرمپ ویلی چې په دې غونډه کې د شمالي کوریا له مشر سره د اټومي موافقه په برخه کې ډیره بیړه نه لري، خو دای زیاتوي چې شمالي کوریا باید د وسلو ازموینې باندې کړي. همدارس تمه کیږي چې ټرمپ او کیم خای په رسمي ډول د کوریا د ټاپو وزمې د جګړې د پای ته رسیدو په اړه یوې موافقه ته ورسیږي.
او اوس هم د اوسکار جایزو د سر شکل د مراسمو په اړه ملالۍ بشیر نور معلومات وړاندې کوي.
د اوسکار اکادمي په لاس انجلس ښار کې د اوسکار جایزو د یو نیمو مراسمو قربه و. د سشکال جایزې په ترشلو زیاتو برخو کې ورکړل شوې. سشکال اوسکار له پخوا توپیر درلود. د هالیوډ په مرکز کې د یک شنبه په شپه ډالبي تیاتر ډېر رنګین و. د علومو اکادمي او سینمایي هنرونو امپاس په څلورویشت برخو کې د اوسکار جایزې ورکړې. گرین بوک یا زرغون کتاب د غوره فلم جایزه ترلاسه کړه. مصری الاصل امریکایی رامی ملک په بوهیمین راسپودی فلم کې د لوبیدو لپاره د غوره لوبغاړي جایزه ترلاسه کړه. برتانیایی هنرمندی اولیویا کولمن په تاریخي کومیډي فلم د فیوریټ کې د غوره ښځینه لوبغاړي لپاره جایزه وګټله. په دیرشو کلونو کې لومړی ځل دغو جایزو قربانه درلود. د ګټونکو تنوع او د جایزو شمیر چې ښځو ته ورکړل شوې د اوسکار جایزو په یو نیمو مراسمو کې نوی ریکارډ و.
تاسو لا پیغامونو
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم. دا هله ارزو لرم چې د کندهار ولایت د پاکستان فاتح سخت ډیر نومونه عندي څه کار خو یو په دې چې د کیپسد معلومه خرج کړو د سپینې کابل چې د ساتلو ځان نه درلود. نو دا هله د لود د نیو څه د کې په دې معلومه نور راني چې هغه د پاکستان ته ډیر روان دي. دې شمخ خرج کړی دي په هغه د په دوه و درې څو یو څه نه راني کیږي. نو دا هله ارزو ده چې د موقت وخت لپاره د مال دغه خرابن چې د نور خلک ځانونه سیل ته مالداري ته ځان تیار کړي. نو دې د وسنه لري چې دا معلومه دوی روان دي ډیر باندازې روان دي او په اندازې به اندازې خواته وړي. نو هله دا د شې معلومه د موقت وخت لپاره رابن
زه دوه زده یو کارکون کوته اوریدل کوته سلامونه د بادغیس ولایت څخه شپږ میاشتې کېږي راغلی یو د بالامراد او د سوالۍ د جنګ او د خوشحالۍ څخه مشته در ملک پاک دشت کې کارتونه را کړي زر کارتونه په دا شپه اووه میاشتې کې یو ګولۍ وړه را کړي 2-5 کیلو بیا هم بل هېڅ شی نه دی را کړی. نو زموږ به دغه رئیس صاحب ته یا وزیر صاحب ته خواهش دی چې ډېر دورګین سي خلک د ډېر خنه سره مخ دی او کوچیدان سپینګر مړ دي نو کله راغې څوک واوري خدا غ ماجر به شي سر سره مخ دی او کومک ته وشي څوک سره نه پڅرخې نه آیا چې کوي یې پښتنه کوي لکه د دې ملت چې نه یې وصله
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناورو
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته رسېدلی دی. زلمی خلیلزاد نن په یو لنډ ټویټري پیغام کې ویلي چې په دوحه کې به د طالبانو له یو زیات باصلاحیته پلاوي سره خبرې وکړي. خلیلزاد نه دی ویلي د طالبانو له کوم باصلاحیته پلاوي سره دا ځل خبرې مخته وړي، خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد نن ازادي راډیو ته تایید کړه چې د طالبانو د مشر مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د قطر مرکز دوحې ته رسیدلی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی وایي د سولې د مشورتي جرګې له جوړېدو هدف د سولې په برخه کې یوې ملي اجماع ته رسېدل دي. په پام کې ده چې دا جرګه د روانې کپ میاشتې په شپږویشتمه نیټه په کابل کې جوړه شي او شاوخوا 2000 کسان به پکې ګډون وکړي. په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي په بلخ ولایت کې د 11 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان یوې محکمې له زندانه د دې هېواد پخواني صدر اعظم نواز شریف په ضمانت د خوشي کېدو غوښتنه رد کړه. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف اسکر ممین د دې هېواد د نوي صدر اعظم په توګه ټاکلی دی. ویتنام هغه کمیډین چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون پېښې کړې وې یوازې دوه ورځې مخکې تر دې چې کیم هانوی ته ورسیږي او د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره بیا وګوري له دې هېواده وویست. د اوسکار د جایزو د ویش یو نوی یوم مراسم تیره شپه د لاس انجلس په هالیوود کې ترسره شو.
له نوریاس نوری مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واوروه. سپورټي خبرونه له واصل وصال څخه اورو.
د سپورټ ورځنۍ هنداره.
افغانستان د فوټبال فدراسیون د 2019 کال د آسیا د ساحلي فوټبال مقدماتي سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه. دغه فدراسیون ویان شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالیو ته د دوو ګول ساتونکو په ګډون 12 غوره سیری انتخاب شوې دي. په غوره شو لوپاړو کې سید شهاب ولی جبیر ګول ساتونکي او په نور لوپاړو کې د زین الدین شریفي، سمیع الله محمدي، محمود آزاد، حضرت ګل، رؤوف قادری، مرتضی جعفری، ایمل توتاخیل، رامیس فاروق، نادر نادری او تمیم حیدری نمونه شامل دي. د ښاغلی امینی خبره د فوټبال ساحلي لوبډلې ته ټول لوبغاړي د وړتیا له مخې ټاکل شوي او د آسیا په ساحلي فوټبال سیالیو کې به ښه نتیجه ولري. په کابل کې د عبدالغفور رغبت په نوم د سوکوهنې سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل ولایت د 23 کلبونو نه 115 نوي لوبغاړو ګډون کړی و. ښاغلی پیمان وایي د سوکوهنې دغه سیالۍ په مختلفو وزني کټګوریو کې د 4 ورځو لپاره په کابل کې وشوې. د نوموړي په خبره له دغه سیالیو څخه هدف د سوکوهنې د لوبغاړو هڅونه او د ملي لوبډلې لپاره د غوره سیرو موندل دي. او د اسپانیا د لالیګا فوټبال سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې ریال مادرید لیونتیا ته ماتې ورکړه. دغه لوبه له پیل نه تر پایه په زړه پورې وه او د دواړو لوبډلو لوبغاړو د یو بل په ګولونو ډېرې حملې وکړې، خو بالاخره دغه لوبه 2-1 په وړاندې د ریال مادرید په ګټه پای ته ورسېد. دغه لوبه د اسپانیا د کلوډیټ ویلنسیا په لوبغالي کې د درویش سره نندارچیانو په حضور کې ترسره شو.
او اوس له وسیل څخه دا اوري چې افغان حکومت په پام کې لري شاوخوا 40 ورځې وروسته د سولې ملي مشورتي جرګه راوبولي. د سولې عالي شورا وایي د جرګې هدف د سولې په برخه کې یوې اجماع ته رسېدل دي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د لوی مشورتي جرګې د جوړولو هدف په هیواد کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ملي اجماع ته رسیدل دي. د دې شورا د درنشا رئیس محمد عمر داودزی د دوشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې په دغه جرګه کې به په دې اړه هم بحث وشي چې د غیر رسمي خواو لخوانه چې د طالبانو سره کوم مذاکرات کیږي، څنګه کېدلی شي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه ساز واوسي. د ښاغلي داودزی ټینګار پر دې دې ده چې د سولې په مشورتي لوی جرګه کې باید د افغانستان ټول اقشار پرته له کوم سیاسي رقابت ګډون وکړي. د دریم ځل لپاره د لوی جرګې د جوړېدو هدف د سولې په نوې ستراتیژي هوکړې ته رسیدل دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د درنښ رئیس په اړه وایي
شورا عالی صلح و دولت افغانستان ستراتیژي داره.
دی وایي د سولې عالي شورا او د افغانستان دولت د سولې په اړه ستراتیژي لري چې په تیرو اتو کلونو کې ورته پراختیا ورکړې ده. اوس لوی جرګه د سولې عالي شورا او دولت ته لارښوونه کوي چې اوسنی وضعیت ته په کتو په خپل ستراتیژي بیا کتنه وکړي، خو دغه بیا کتنه به د تیرو اتلسو کلونو لاستراوړنو په رڼا کې وي.
نظر داشته دستاوردهای 18 سال گذشته.
خغل دوځه وایي بشري حقوقونه، قانوني خپلواکۍ لکه د بیان ازادي او د خزو حقوقونه، اساسي قانون او دولت چې د همدې قانون په چوکاټ کې رامنځته شوی د تیرو اتلسو کلونو لاستراوړنې دي. د نوموړي په خبره د دغې جرګې نتایج به بیا د کابل دریم کانفرنس ته چې ټاکل شوی د سولې د لوی مشورتي جرګې وروسته د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون جوړ شي هم وړاندې کیږي. خو هغه څه چې خغل دوځه وایي د افغانستان د سولې په اړه نړیواله اجماع رامنځته شوی، خو د نوموړي د سرګندونو له مخې د سیمې ځینې هیوادونه چې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې د افغانستان په قضایو کې ښکیل دي، په دغه هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یې کوم ځانګړی کار نه دی کړی چې دغه چاره افغانستان ته ستونزې زیږوي. د سولې مشورتي لویه جرګه چې ټاکل شوې د کب له شپږویشتمې نه تر نهه ویشتمې نېټې پورې په کابل کې وشي، له دوه زره نه زیات کسان به پکې ګډون وکړي چې لږ تر لږه دېرش سلنه به یې ښځې وي. د دغو ګډون کوونکو له ډلې به یولس سوه تنه یې له ولایتونو او پاتې به یې له کابل نه وي چې پکې به د مدني ټولنو، ښځو، رسنیو، پوهنتونونو او نورو بنسټونو استازي شامل وي. دغه جرګه په داسې حل کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د ځینو هیوادونو لخوا د افغانستان د سولې په اړه هڅې پراخې شوې دي. د طالبانو سره د زلمي خلیلزاد د لیدنو کتنو تر څنګ له دې وړاندې د روسیې او ایران چارواکو هم د دغې ډلې له استازو سره لیدلي دي، خو طالبان تر دې مهاله د افغانستان حکومت سره مستقیمو خبرو ته نه دي حاضر شوي. بلخوا د سولې مشورتي لویه جرګه هم د هغو جرګو په لړ کې کیږي چې په تیر حکومت کې په مختلفو موضوعاتو ترسره شوي دي. له دې وړاندې په 2002، 2003، 2001، 2003 او 2013 کال کې د اساسي قانون د تصویب، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیمې په امنیت، سولې او د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه لویې جرګې شوي دي.
سیاسي رادیو ته غږ یست. د کورنیو چارو وزارت د وسلو د لیږد ټول کارتونه او استعلامونه چې تاریخ ختم شوی وو باطل اعلان کړ. د دې وزارت په وینا پولیس به وسلې او د دغو وسلو کارتونه راټول کړي. رحمت الله افغان په دې اړه راپور را لېږلی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پولیسو ته لارښوونه کړې ټول هغه وسلې چې د ګرځولو جواز ختم شوی وي راټولې کړي. د دغه وزارت د ایبي ابلاغي له مخې د وسلو د لیږ د هغه کارتونه چې پخوا ویشل سوي وو او اوس یې نیټه پای ته رسېدلې باطل سوي دي. همداشان یاد وزارت د وسلو د لیږ د ټول استلامونه هم باطل اعلان کړي او لارښوونه یې کړې چې استلامونه او وسلې دې راټولې سي. د کورنیو چارو وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
به منظور تامین نظم و امنیت عامه
هغه وایي د عامه نظم او امنیت د تامین په هدف ټولو برخو ته په جدیت ډول هدایت ورکول کیږي. د وسلو د جواز ټول هغه کارتونه چې بیلګې مو مخکې خبرې کړې وي او هغه کارتونه چې تاریخ یې پای ته رسېدلی باطل دي. نوموړي کارتونه له وسلو سره دي د پولیسو له لوري راټول سي
توسط موظفین امنیتي پولیس جمعوري میشه.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو شمیر کسانو ته د وسلو د ګرځولو کارتونه او استعلامونه ورکړي وو. له کورنیو چارو وزارت سره په خوا کې یو شمیر نورو امنیتي ادارو لکه د کابل ګارنیزون هم ځینو کسانو ته د وسلو د لیږد استعلامونه ورکړي وو. د کورنیو چارو وزارت په نوې ابلاغیه کې راغلي د وسلو د جواز غوښتونکي کولای سي د دغه وزارت د مخکنی لارښود پر بنسټ مخکې ولاړ سي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي په شرایطو نابرابرو یو شمیر کسانو هم د وسلو د لیږد جوازونه ترلاسه کړي وو. همداشان داس ادا هم کیږي چې په خوا ځینو کسانو په جالي کارتونو باندې وسلې ګرځولې. د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
درګذشته
هغه وایي په تیر کې په بدریغه ډول د وسلو کارتونه ویشل سوي وو. یو شمېر کسانو چې په شرایطو برابر هم نه وو د وسلو د لیږد کارتونه ترلاسه کړي وو او په دې برخه کې ځانګړی طرزل عمل نه و موجود. په ځینو کارتونو کې جالکاري هم سوي وه، خو ښاغلی سمی سپارښتنه کوي هغه کارتونه چې په تیریو کال کې د ځانګړي طرز العمل له مخې ویشل شوي وو باید باطل اعلان نه سي. د نوموړي په خبره حکومت له تیریو کال راهیسې د یو ځانګړي طرز العمل له مخې یو شمېر برجسته کسانو ته د وسلو د ګرځولو کارتونه ویشلي وو چې د کورنیو چارو وزارت د تروریزم په وړاندې د مبارزې ریاست په ډیټابیس کې هم ثبت دي.
د لوړ زده کړو وزارت وایي تر دې وروسته باید د ټولو اقتصادي پروژو په اړه ځوانانو ته پوهاوی ورکړل سي. د لوړ زده کړو وزیر دا خبره نن کړې ده. فیروزی عزیزی په دې اړه راپور را لېږلې.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د لاجوردو تاریخي لارې و ستراتیژیکه پروژه بولی او ټینګار کوي د دغې لارې د اهمیت په اړه چې د اقتصاد په پیاوړتیا او د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د اتصال سبب ګرځي ځوانانو ته پوهاوی ورکړل شي. د لوړو زده کړو وزیر نجیب الله خواجه عمری د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د لاجوردو لارې اغیز او سیمه ییز علمي بحث ترینول لاندې ناسته کې چې په کابل پوهنتون کې جوړه شوې وه وویل چې دغه لار د اقتصادي اهمیت ترڅنګ د هیوادونو ترمنځ د فرهنګي نږدېوالي سبب هم ګرځي.
په افغانستان او د سیمې هیوادونو پر امنیتي او اقتصادي اوضاع د داسې پروژو لکه د لاجوردو لارې د اغیز په اړه بحثونه او علمي محفلونه هغه کارونه دي چې موږ چمتو یو هغه د خپلو د پوهاوي په پروګرامونو کې ولرو. زموږ ټول استادان هم کولی شي په پوهنتونونو کې د بېلابېلو اړخونو د لاجوردو په اړه تحلیلونه وکړي او علمی او اکادمیک ډول مشوره ورکړي.
ښاغلی عمری ټینګار وکړ چې د لاجوردو لارې د ارزښت په اړه په پوهنتونونو کې دې هم بحثونه وشي. ښاغلی عمری دا هم وویل چې دوی هڅه کوي چې د دغې تاریخي لارې او ډېر نور اقتصادي پروژو په اړه علمي څېړنې وکړي. د کابل پوهنتون مشر حمیدالله فرقی هم د دغې غونډې په ترڅ کې وویل چې د اقتصادي پروژو ترڅنګ د لاجوردو لارې پلي کول له موجوده اقتصادي ستونزو د افغانستان د ایستلو لپاره د لارو موندل دي. د لاجوردو لار هغه تاریخي لار ده چې 2000 کال وړاندې د افغانستان په شمال ختیځ کې منځنۍ آسیا او اروپایي هیوادونو ته د بدخشان د لاجوردو د صادراتو لپاره ترې ګټه اخیستل کېده. د لاجوردو لار شاوخوا 2800 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان له لارې افغانستان له ترکیې او له هغه ځایه بیا له تورې بحیرې سره نښلوي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د روان لمریز کال د لندې په میاشت کې د دغې ترانزیتي لارې د پرانیستې ترڅنګ د افغان تولیداتو یوه بسته هم په همدې لار د ترکیې په لور واستول شوه. همداشان په 500 بارونکو موټرو کې بار غوړي، درمل او لمریزې برېښنا بطرۍ له ترکیې نه د افغانستان هرات ولایت ته ورسېدې. په کابل کې د ترکیې سفیر اوزان اورتوغرل چې په دې علمي بحث کې برخه اخیستې وه د لاجوردو د لارې په اړه یې خبرې وکړې او د دغې لارې په وسیله یې د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د نښلولو ډاډ ورکړ.
ترکیه د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د هر ډول نخلولو او ادغام په اړه هڅه او له منظم اقتصاد ملاتړ کوي. ترکیه د لاجوردو لارې د عملیاتي، ترانزیت او ترانسپورت په برخه کې اساسي رول لري او د ترکیه سفارت به له افغانستان سره د سوداګریزو اړیکو په برخه کې خپل تمرکز زیات کړي.
هغه دا هم وویل چې د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان نخلیدل په دغه هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابرولی شي او دا ځکه چې د ده په وینا دا ډول پروژې سولې سره نښلولي دي. په افغانستان کې د اقتصادي چارو کارپوه عبدالله واحدیار وایي چې د لاجوردو لار د افغانستان لپاره یوه مهمه اقتصادي پروژه ده او اړتیا ده چې ځوانانو ته د پوهاوي ترڅنګ د پوهنتونونو نصاب ته هم ورشامل شي تر څو راتلونکی نسل یې هم په اړه معلومات ولري. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
موردل چې د لوړو زده کړو وزارت وایي تر دې وروسته باید د ټولو اقتصادي پروژو په تیره د لاجوردو سوداګریز لارې په اړه په ټولو پوهنتونونو کې تحلیل او ځوانانو ته پوهاوی ورکړل سي. د ارزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې موټر چلوونکي وایي دغه لار د ناامنیو له کبله د دوی پر مخ تړل سوې ده. د ارزګان امنیتي چارواکي وایي چې ستونزه د کندهار په مربوطاتو کې ده خو د کندهار چارواکي بیا دا مسله ردوي. شریف الله شرافت مو له نور حاله خبروي.
د اورزګان او کندهار د لیلارې پر سر د موټر چلوونکو ته د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو غاش
پروندې ماته خطر لري د طالبانو چې پر دغه د حکومت پر لار بنځي کولاړه سمس خپل مینونو پر شکړې دي.
یو طرف ته ډانګ ده، بل طرف ته پړانګ ده.
موټر چلوونکی وای د یادی لاری پر سر میشتو افغان سرتیرو ورته غواښ کړي چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې لاری باندې به تګ را تګ نه کوي او زموږ تر ولکې لاندې لاری به تګ را تګ کوي او وسلوالو طالبانو بیا ورته غواښ کړي چې د دولت تر ولکې لاندې لاری باندې به تګ را تګ نه کوي او زموږ تر ولکې لاندې لاری به تګ را تګ کوي. دوی وایي دغه چارې اوس له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
دغه درې لارې تی ته درې لارې لکه د زړه لار، د لینور لار، د کجور لار، دغه باندې تیک لای شي. طالب دا راته وایي، حکومت بیا راته وایي، وایي شخصا به زما پر لار باندې راځي، پر بله بل باندې ولاړ شي، ولاکه پر پښو ولاړ راسه ولاړ شي، هغه بیا دا راته وایي حکومت.
نو موږ ته یوې ډلې هم خبر راکړي چې پر دې لار باندې راځي. طالبان راته وایي چې دا نوې لار موږ مینونه کړې ده. کار سړی پر دې لار رالی، مثال خونې په خپله غاړه دی، که موټر مین وولې، که دوی مړ شو، که سپاریان مړه شو، بیا خونه ده په غاړه دی.
دنګ هغه چا سره ده چې ګیرو برېت ور څه سپایې خریلي دي، درویشي اغوستلې، ټانک سپور ده، کوتا کلاس کې ده، بل خوا ته غټه ژیره، لوی بریتونه، دو نسنې، توپک غاړه، چانټه غاړه، دا الته ولاړ ده. دواړه طبقې چې دي دا دغه ملت نه پیدا دي. په دې ملت ولې ظلم کوي؟ امریکایي خپله تیاره کې سپریږي، ځي بلې خواته چې تلی سي، ځي دې لارې دې ضرورت نه لري.
د اورزګان او کندهار ترمنځ درې لارې شتون لري چې دوی له وسلوالو طالبانو سره دي او یوه یې د افغان پوځیانو سره ده. د هغې لارې ځینې برخې هم د وسلوالو طالبانو سره دي چې موده وړاندې افغان پوځیانو د خلاصون په مخلص ورځې عملیات ترسره کړه چې دوی ورځې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړه او وروسته تر دوو ورځو بیرته د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېده. دا په ترینکوټ ښار کې د اورزګان او کندهار د لوی لارې د موټرو تم ځای دی. په دغه تم ځای کې اوس هم لسګونه مسافر ناست او په دې تمه دي چې کندهار ته ولاړ سي او د خپلو ناروغانو درملنه هلته وکړي او یا هم خپلې نورې چارې ترسره کړي چې پر یاده لاره تګ راتګ ونه کړي، ځکه پر دغه لاره باندې تګ راتګ د سر په سودا ده. موټر چلوونکی وای دی د خپل اولادونو لپاره یو غوله ډوډۍ فیدا کوي او لدواړو خو څخه غوښتنه کوي چې دوی د سپار په توګه نه کاروي او یا د لارې د دې پر مخ خلاص کړي.
راځه زخه د کیسه پر مخ څه کوم مش په روزانه کو د سر د ماشان د نړ بچان ته غوله سورته پیدا کو د زړه څه کوم چې څنګه سر د مزګر نه شم ولا کې مخې نه دی دی.
دا غواړو چې نه دي حکومت په موږ کار لري، نه دي طالب په موږ کار لري، چې پر هغه لار باندې موږ خپل امنیت موږ پر هغه لار باندې ځو.
وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه د یادو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو موټر چلوونکو د وسلوالو طالبانو هغه لیک رسنۍ ته وښودلی چې موټر چلوونکو ته یې ګواښ کړی او رالېږلی و. د اورزګان ولایت امنیه قمندان جنرال محمد اعظم هاشمی بیا وایي یا د لارې د اورزګان اړوند مربوطاتو کې د خلکو پر مخ خلاصه ده او نه هم دوی د خلکو پر مخ تړلې، خو وایي دا ستونزې د کندهار په مربوطاتو کې دي. د کندهار ولایت د امنیه قمندانۍ مسولین بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو د ولایت مقام ویا نازیز احمد تسل بیا د خلکو یادی خبرې ردوي چې ګڼې دوی د خلکو پر مخ لاره تړلې وي.
امنیتي ځواکونه د خلکو د خدمت لپاره دي، ټول دا هڅه کوي چې ولس ته د آرام ژوند کولو زمینه برابره کړي او نه هغوی ته مشکل جوړ کړي. دغه لارې زیات وخت او سوالونه مخالفینو لامله بندې پاتېږي یا بمن ورباندې شخیږي، خو تر اوسه پورې مسته د کوم ځای څوک نه دی راغلی او نه شکایت کړی دی چې دلته راسي رئیس مقام ته یا امنیه قمندانۍ ته چې شکایت وکړي او یا یو رسمي عریضه یې کړې چې زموږ څخه په دغه سیمه یا په دغه لاره باندې امنیتي ځواکونه پیسې اخیستي دي او یا موږ
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې چې شاوخوا 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري له تیرو شاوخوا څخه کم 3 کلونو راهیسې سخت نام نه سوي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
یو کلی زر غاګونه.
یو کلی زرغګونه ډرامي خغو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران اوریدونکو، د یو کلی زرغګونه په ډرامه کې مو واوریدل چې زرلخته د خپل ماما کور ته راغلی و. دوی په خوشحالۍ له چای سره توتان او چارمغز وړل او د پوهې د ارزښت په باره کې خبرې کولې. اوس به واورو چې مساګل ولې ورخطا دی او له یخنۍ ولې ریږدي.
وی دا د ژمی ساړه مې کوی مړ بشم توایخه زم خلیوانه ما ارمان چې خدای داد مې امدا اوس را غوښتی وای. دا خو د خدای داد ټیکټر دی.
څه وایې موسا ګله؟ ساده ګله را کوز چې زړه دې پات مشه جمې شپه ده په زړه مې ساړه نه نوتی دي را کوزېږه
در کوزېږم خو نه ګورې ځان مې د ونې په څانګې پورې تړلی دی لاسونه مې یخ پخ دي ته صبر دا یوه غوټه پاتې ده چې دا پرانیزم نو در کوز مې وبوله څه وایې ښه
کما دومره ډېرې پیسې لرلې اوس به مې د کاپېرې غوندې له ښکلې تور سترګې لوړې دنګې نجلۍ سره واده سوی ورته وای
خو ته راځه ساده ګله موسا ګله زړه دې پتمشه پیسې دې پیدا وبوله پیدا.
ښه شاګردانو په تخته باندې لیکل شوې جمله مو ولیکله؟
هو معلم صاحب عادلې، ما خو لیکلې ده، خو دا نور زما غوندې تکړه نه دي، دوی ته به لس دقیقې صبر کوي.
اجرې ترورې، له تا نه موږ مخکې لیکلې ده. ښه چې داسې ده، زه به نو تخته پاکه کوم. دغسې نام خدای دې وي ټولې تکړه یې.
معلم صاحب عادلې، ستا په خوله کې خو ډېر تاثیر دی، ټول سبقونه مو ښه زده کیږي.
زما په خوله کې به دومره تاثیر وي یا نه، خو تاسې ټولې کوشش کوئ او له سبقونو سره مینه لرئ. ښه، اوس له ټولو نه یوه پوښتنه
وایم. یوه نه، لس پوښتنه خو وکړه.
پوښتنه دا ده چې دوه درې ورځې مخکې مو د درس تر څنګ یوه بله مهمه خبره یاده کړه، هغه د څه شي په باره کې وه؟ خدیجې تیز واب ووایه.
ته صبر چې زه را یاد کړم. د ژمي په باره کې مو خبرې وکړې، ویل مو ویل چې په ژمي کې ځانونو ته او په تیره ماشومانو ته ډېر پام وکړو.
خدیجې، دا سمه ده چې په ژمي کې به ماشومانو ته تاوده کالي وراغوندو چې د ژمي له یخنۍ نه په امان کې وي، خو ځان ته به هم پام ساتو. ګوره، ځان ته دې پام نه دی ساتلی، مریضه شوی، غږ دې څنګه ناست دی؟ خو خبره دا ده چې په کور کې د ماشومانو یې سارول هم ښه نه وي.
نو معلم صاحب، په ژمي کې د باندې وګرځي؟
خدیجې، زما مقصد دا دی چې ماشومان دې لوبې کوي، خو یو دې تاوده وساتل شي، بله دا چې د لوبو ځایونه دې پاک او لمر ته وي، ګرد غبار دې نه وي، چې هسې نه له یخنۍ نه به مو ساتلی وي، خو گرد و غبار به این ناروغان کی؟
که بخیر زما ماشوم پیدا شو او لگ غدکه شو پا جمی که به توده جامعه پی آغندم پا پاک و توده زینه که بیلو باوام خوشحال بوی او کت کت برا تخاندی زبی ملم باوام او سبق با مرتوایم
یا خدای شکر چه زوی می خدای مرتا ما تراکم ایا قربان شو زوی
بس پلارا دور بجڑا ماتم جڑا راسی خوش خدا دے لبنی خانی راک لاسیو بس دائی ممی خلاوا
بلا خازو یا چوکم رمی را ڈک شوائی دے دسته سلیشی شکه دلازه می دیر کرده اونه ولی دست قربان دشم
خواچی موند کلی سادو پیدا کن حقیقه دیر ساله مواز
مخدای دل طول و پولیسانو تا خیر ورکی بچه افسرم و سلخو دیر اخلاص من دادا وی دیکتی ازوی کیا دا پا غاڑا که دی گلان چا در آچه ولی دی
آقا مم سره چی ماشومات بندیاد و ده آقا خپلواد را غلی و
وی آرمان چی آقا وقت زمدر غلی وی تاسو طولو تبا می گلان در آچه ولی و بچه
رکتی اپلارا بور بزد کدا دیر می آدیگی
جانا باز ہویا بودی آدم رکھتی آتر کانی کلاک دے زماو دا مور با دے اغدائی مکڑا زارا چاو دے دلے وا مور غریبا دے شپاو راستر پسی جاڑی
آگا سلسلی سارا چی بندیارو مور میں پو خوب لی دلا جمڑاوی
دا تاو دے اوک دے زار شم بچے دیکھنا مکوا مور دی جوانده دا چتا ہووی نی سمرا با خوشحالا شی آغا زوان خود پولیس و آمیریت تر آخ لیو آغا و اخزب و ماموریت که ملازم هم
هو کند آغا استرائی مسی زدی و پیجندم
خیرو سی او خود می ہو پیجنده گل ماما دا تلکا چه پیسو پسی وارا غلیوی
هو دا پولیس و آمیریت تاورا غلیوم بخت می بایدارو اما آقا قاچاق برام بندی شوه و چلی مونگنه پیسی خیستی وی
کاکا دو پیسی در کری
هو گرانا دا افسر مرسل براکتا طولی پیسی بیرتارا ترا ورسیدلی
افسر مرسل تا خوز مونگ زلو ندعا کهی طولو لست ای خیر رسیدلی ده
کاکا زهم افسر مرسل دی زلزلیل بنی خانه را خلاص کرم
اوی شکر نام خدا چم رکه
گل ماما دا دلاغا می زوی دای غریب سلامت یاو کال دا زلزله پا بندی خانه که لنو رو ما شمانو سر بندی و
ریختیا وی او را را گولا دا خو دیر کڑی دلائی اخدای دی زلزله تا انصاف ور کی شکر چی پا خیر را خلاش وی
خیریو سی کاکا بلارا زو بچی مور می زروی وینا سخت می آدیگی
اوهو اوهو دا چوم رخه اوهو نام خدای دیوی دای بلا خوشحالی
اوه جمیله چه خبر ده چه طول ورز تایی تلیفون ده یا فیسبوک دا بیا پیکی ده چه خبر ده؟
دا خوشحاله خبری دی دا وطن خلق چه ترقی کوی دومون ور تا خوشحاله گم چه بکه و پختنه
تا ده تلیفون ده خواکا چه دا ده خوشحاله خبر خوزمو گورم
راز راشا دا ده تو گوره دا افغان جون خو ګوري په امریکا کې پروبات جوړولو کې جایزه اخیستې وه
وا به شکه څومره ښه په ویاړم
زر لختي یوازې دا جون نه دي چې نړیوالې جایزې اخلي دا افغانستان د کرکټ او فوټبال لوبغاړو ته هم دنیا حیرانه ده
دا ټول د وطن ویاړونه دي رښتیا یو بل افغان ورزشکارم نړیواله جایزه اخیستې وه په ټلویزیون کې د څه شي آقا یاد کړ
خا خا د نړۍ د عضلاتو آقا
هو هماغه یادوم
زر لختي ډیر خون کوي چې د افغانانو نوم په ټوله نړۍ کې ځلېږي.
کتم راسته وکه لری نه ده چې و دیار لس کلنه افغان پیغلو کبم نړیوال شهرت پیدا کی. اتوار وکه چې زیره سامي درته وخایم. پاس می دلته په تخچه کې اخی ده. ا د دې وی ګوره.
اوه هو دا رښتیا دی او دیار لس کلنه انجلۍ را سامي ده.
اوهو دار اسامی زموږ دی زهره ده د سلطان ماما دی لور.
اوهو نام خدای ډیره هنری او لوړه رسامی ده.
دای خوب لیدلی وو بیا خپل خوب رسامی کړی وو. زهره ته می ویل چې دار اسامی به دی جمیل فیسبوک ته پورته کی
په سترګو.
خو زه دې ته زوریږم که ډیرو خلکو رسامی خوښه نه کړه هسې نه چې د زهره زړه مات شي.
خوګو اوریدونکو تاسو واوریدل چې د خځو د سواد زده کړې په کورس کې د پاخه عمر کلیواله خځې هم لیک لوست او زده کړې سره مینه لري. پوښتنه ستاسو په فکر څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په شان لیک لوست او تعلیم عام شي؟